کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا شیبه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خبرونه ته مو هرکلی کوم. په سر کې هم څو خبرونه. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل. د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماين په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دا چاودنه نن سهار څه کم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ د امنیت قومندانۍ یو افسر چې د نوم له شودلو او د ژغ له ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل سهار 9:45 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نښلول شوی ماين چاودلی او یو شمیر کسانو ته مرژوبله اړولې ده. له کندوز څخه هم یو خبر وایي چې د دغه ولایت په مرکز کندوز ښار کې چاودنه شوې خو تر دې دمه د مرژوبلو کره شمیر نه دی څرګند. د کندوز د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبیدالله عابدي پیش تاییدوي خو وایي چې په نتیجه کې چا ته مرژوبله نه ده اوښتې. ځینو شاهدانو ویلي دي چې د پیښې له امله مرژوبله پیښه شوې ده. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ ویندوی آغا ولی قریشي ازادي راډیو ته وویل دا پېښه د چارچینو ولسوالۍ په تاګاب سیمه کې تېره ورځ هغه مهال وشوه چې درې ورځې وړاندې یوې خوا د بلې درې تنه لومړی وتښتول او بیا یې ووژل. تمدا نن له افغانستان د حج فریضه د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وای د حجانو د لومړی ډلې الوتکه به نن د کابل له هوایي ډګر والوسی. که څه هم سشکال د حج پروسه د لوړ لګښت له امله تر نیوکو لاندې ده خو بیا هم له افغانستان ډېر لزره 1520 کسان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وای ایران د اتمي وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی. د پرون له ټلیګراف رسپانی سره په خبرو کې وویل کله ویدیز د ایران په وړاندې ونه دریشي دا هیواد به ژر اتمي وسله جوړ کړي. د له هیوادونو وغوښتل چې پر ایران فشار راوړي چې اتمي وسله جوړ نه کړي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وای له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فینګ هه نن یک شنبه وویل د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو شکیدل امریکا سره تړاو لري ځکه چې د دواړو خواو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. د چین د سنگاپور په امنیتي غونډه کې خبرې کولې دا خبره تکرار کړه چې هیواد د سولې او ثبات هڅه کوي او یرغلي هدفونه نه لري. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ سپه 12 پښ نیوی اوري. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري ز اسمت څاروان وړاندې کوم. وړاندې به واوري د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازي په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وشوده. نن د افغانستان په څو سیمو کې چاودنې شوې.
زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشوه پر رینجر باندې او داسې یو غټ اواز وشو چې زه په خپل ځان باندې پیرو شوم.
په خوست کې د دوو خواوو اوږده دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه.
دغه شپږ کاله کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه. په دغه کې خونړۍ جنگونه وشول.
موټر چلون کې او مسافر د جلال آباد تور خملاري د بشپړېدو غوښتنه کوي.
دوه غاډي په یو روړ باندې روانې کدا جوړ شي او څو غاډي په دې لاس کې څه په لاس کې نه لاس.
په مخدره موادو د روزو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
کرار دې د سره د ورځې دی او اڅ کول یو ار لاړ دوه ار دا تک کال کې چې زه پاخته يم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي او هم د مطالب لوستلئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی په دې هیواد کې د بشري حقونو لپاره د طالبانو د همغږۍ پر تګلارې اندېښنه شي. توماس نیکلسن پرون شنبه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته په دې اړه په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل، طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو او لژکیو د حقونو او د سیاسي ګډون په برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بشري وضعیت د سمولو او د ټولو اتباعو ترڅنګ د ښځو او نجونو او همداراز لژکیو حقونو ته ژمن دي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې پرون شنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د استازو د ناستې کوربه و او په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه بحثونه کړي. تر ناستې وروسته یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ناسته کې د بشري حقونو د خرابیدونکي وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو انجونو او توکمیزو ډلو په اړه اندېښنې، همدارنګه د سیاسي ښکېلتیا نشتوالی او له افغان ولس سره د خپلو ژمنو سره سم د یوې تګلارې په پلي ولو کې د طالبانو پاتې راتلو باندې بحث سوای دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې مخکې ښاغلي مجاهد د جون په درېمه ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د ټولو نورو وګړو په ګډون د ښځو او نجونو او دغه شان د لږکیو حقونو ته ژمن دي او نړیوال دې په دې اړه اندېښنې نه کوي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو ځي تړل سوي، ښځې له دندو راګرځول سوي او د دوی په واکمنۍ کې هم د تېر جمهوري حکومت په شان د شیعهګانو عبادت ځایونه، ښوونځي او عامه ځایونه د داعش ډلې تر بریدونو لاندې راغلي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلې اړولي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورالاینس پرون شنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او سیاسي مشارکت په اړه په دوو بېلابېلو لیدنو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د تیر جمهوری نظام د ملي مصالحې عالی شورا لمشر عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. د یونما پر ټویټر پاڼه په دوو بیلابیلو ټویټونو کې د یادو کسانو سره د اغلی لاینز د عکسونو په خپرولو سره لیکل شوی چې میرمن لاینز له سراج الدین حقانی سره د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزې، د بشر دوستانه عملیاتو لپاره د همکارۍ د پیاوړتیا او په افغانستان کې د کولرا او بو اسهال روستۍ ناروغۍ په اړه بحثونه شوي دي. همدارنګه له عبدالله عبدالله سره یې د لیدنې په اړه چې تازه بیرته افغانستان ته راستون سوی لیکلي چې د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې د شاملولو له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د کلیدي رول پر اهمیت خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې روان بشري او سیاسي وضعیت هغه څه دي چې مخکې تر دې هم نړیوالو یې په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ مرکز اسرابات لوبري ناحیه اړوند پولیسو په رینجر موټر د مقناطیسي ماين په چاودنه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د چاودنه نن سهار څکم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کونړ امنیه قومندانۍ کې یو تن افسر چې له نوم خودلو او واسبتولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل چې نن یک شنبه سهار 15:09 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نخلول شوی مین چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د سیمې اوسیدونکي هم له چاودنې سخ وېرېدلې دي. وحدت پال نورستانی چې د چاودنې ځای سره نږدې وو د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
او زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشوه پر انجر باندې او داسې یوه غټ آواز وشوه چې زه په خپل ځان باندې پینه شوم. وروسته چې هوش ته رالو هلته تقریبا 15 کسان ډېر شدید زخمیان وو او د مرګ او جون بیخې نه معلومېده.
بلخوا د اسدآباد مرکزی روغتون یو تن ډاکټر چې نه غوښتل نومي په راپور کې واخستل شي او یا هم غږ نشر شي. ازادي راډیو ته وویل دوی ته د پیخې له ځایه وټه پیان ورول شوي چې پنځه امنیتي سرتیري وو. یو پکې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه او د یو بل حالت هم وخیم دی، او د دوو ملکي وګړو په ګډون د نورو ټپیانو روغتي حالت ښه دی. تر اوسه د یادې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې په ننګرهار، کونړ، کابل او نورو ولایتونو کې د شوو چاودنو او بریدونو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادي راډیو نه زده کړي دي، د ځان حقوق، د بل حقوق، د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست باک په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د اوږدو کلونو دښمنۍ د قومي مشرانو او سپین ږیرو په مزګرتوب په دوستۍ بدله شوه. له بلې خوا د خوست باک ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ شپږویشت کلنه بدی ختمه او د هغوی ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمېر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونه کړي شل لکه افغانۍ برمتور څخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل بابکرخیل آزادۍ راډیو ته وایي دا بدی ډېره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دغه شپږویشت کاله کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه. په دې کې کونړۍ جنګونه وشول، بریدونه وشول، دا چې سلسلو نفر دو سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول، نو دغه شخړه تر ډېره وغځېده. دا چې نن الحمدلله مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وه دغه ته د پای ټکی کېښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړې وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې دپاره دوی اقدام وکړو، داسې څومره چې شخړې دي قومي، څومره فتنې دي، او هغو دپاره دوی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدۍ او دښمنۍ نه کوي.
داغه شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مسره تېره کړې وه، هغې نه اوس موږ د مشرانو د عالمانو هغه نه خدای پاک معامله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هیڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې موږ چې کړی ورسره.
بل لوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دوی او ځایي مشرانو په هڅو یوه بله ورته بدي هم په دوستۍ بدله شي.
اوس هم کوششونه دغه دي چې هر ځای ته موږ لاسرسی وکړو، رسدګي وکړو، د خلکو خل زلو په مشرانو په قیادت لوندې، د سپینګیري د قومي مخورو مشرانو تر قیادت لوندې انشاءالله نور هم مخته مزل کوو. بالخصوص باک ولسوالۍ چلو بل پلان مروند قریب دو ډیر زر به انشاء الله اغم سرته ورسیږي.
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د یو شمیر خلکو ترمنځ د ځمکو، غرونو او نورو شخصي مسایلو پر سر دښمنۍ شوي او هغوی ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوریدلی دي. په دې وروستیو کې په بیلابیلو قومونو کې د خوستیو قومي مشرانو لخوا د شخصي دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې ډېرې شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو.
تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
د تورخم جلال آباد د لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي د دې سړک ډیر کار شوی، پاتې کار دی هم بشپړ شي. دوی وایي د لارې د خرابوالي له کبله تل ترافیکي پیښې کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې 14 کال وړاندې د جوړېدو چارې پیل شو خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي. د دې لارې په اوږدو کې میشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجي ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې ګڼې ګوڼې او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې دا خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه سړک چې کم دی د پاکستان سره ورکړې او هغه تقریبا د 80% جوړ شوی، 20% پاتې دی. دغه 20% موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه کې خپل همکاري وکړي.
ولا چې ماشومان ته ما نه پر درولې نه راوباسم ځبان پرون کسان ته په دغه چې وول کې راوتلی د اعلان کورو والا ګاډي ویلې دواړه ګاډي په یو روډ باندې روانې کدا جوړ شي
موټر چلوونکي عبدالباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاتوي چې له همدې امله وخت نا وخت د غلار د ترافیکي پیښو شاهدوي. دوی له حکومتي مسؤلینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چاري بشپړې کړي.
حادثه پکې ډیر زیات کیږي، سړک ډیر د وړو کې او رش پی ډیر زیات دی. امارات اسلامي نن دغه هیله لرو چې دغه سړک موږ ته پوخ کی.
دغه دلک زیات ښکاری دي چې دلته د موږ د سراچي کلن خلک تیریږي او ور وخت کوي کیږي دي چې د بچی د حکومت موږ د جوړ کډیر بخی پوښ لري او ډیر تکلیفات هم دغه ځکه.
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله بیا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او په نږدې راتلونکي کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي.
روډ تقریبا مکمل دی، صرف هغه کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی، کم چکیٹ آئس دی اور سائنس دی آگا پہ لگول دی. نو انشاءاللہ دا درے پولنو پی سی ورم زمانگ سر ریوائز موجود دی، زمانگ حکومت دیر پدی کی اعلانات مکرل چھ منگزر پدی مانی کار شروع کرو. خو دا بدا مرغا دی نن سبا دا بانکی نظام کم ستونز دی چی دی دا آگے دا وجی ناسو ناسو زند کار دی زمانگا پا پروجو مانی کارونا چی شروع شی.
خو دا ننگرہار دا فائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړی چاري نه دی بشپړی شوی، نو له همدې کبله نور په ژمنو باور نشي کېدای.
موږ سره خو میاشت خبره وعده کړې وه، نو اوس نه پیږو چې دوی څه مشکل ده. موږ سره شریک کړی نه یو، کله راته 15 ورځې وخی کله شل وخی، نور جاتی دي دوی په دې وعدو سړی باور نشي کولای.
د تورخم جلال آباد لوی لار چې 15 کیلومتره اوږدوالی لري، د هیواد په کچا یو لسترو ترانزیټي لارو شمیرل کیږي چې د دې ترڅنګ پر هر ورځ د شاوخوا لسو ولسوالیو خلک هم تګ راتګ کوي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست ورسره ژمنه کړې چې ډیر ژر به د هرات ولایت د صنعتي ښارګوټي د 4 او 5 فاز د ځمکو نمرې په سوداګرو وویشل شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسول حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل سوداګرو ته د هرات د صنعتي ښارګوټي د 4 او 5 فاز د ځمکو په ویشلو سره به په دې ولایت کې پانګونه او کورني تولیدات ډیر شي. د نوموړي په خبره چې ټاکل شوې ډیر ژر په هرات ولایت کې دویم صنعتي ښارګوټي هم د دې ولایت د سیمنټو فابریکې ترڅنګ کار پیل کړي. ښاغلی خادم وایي د سوداګرو لوی ستونزه په بانکي چارو کې بې نظمي ده چې له دې امله سوداګر نشي کولای خام مواد له لومړۍ منبع څخه په مناسبه بیه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د غبرګولي میاشتې په 3 اونۍ کې له 414 میلیونه افغانیو ډېر عواید راټول کړي دي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان نن ازادي راډیو ته وویل د غبرګولي میاشتې له 12 تر 13 نیټې پورې 414,685,250 عواید د قانونو په برخه کې او 1,920,650 افغانۍ عواید د افغان ګاز له تصدۍ څخه ترلاسه کړي دي. نوموړی وایي چې د پخوا په پرتله د عوایدو کچه ډېره لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت داسې مهال د قانونو په برخه کې د عوایدو د لوړېدو خبره کوي چې په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د زورواکو لخوا په خپل سر د قانونو د استخراج خبرونه هم خپره شوي دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 44 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 45 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 2 پوله، زر هندۍ کلدار 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 445 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې په مخدره موادو د روزلو کې شوزو د شمیر د زیاتیدو په اړه راپور لرو او د غرس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو مخکې تر دې د اوکران په اړه: د اوکران په ختیځ کې د روسي ځواکونو د حمله په نتیجه کې په یو کیمیاوي بټۍ کې اور لګیدلې. په همدې حال کې د اوکران مشرانو له لویدیځو هیوادونو د اضافي وسلو غوښتنه کړې.
د اوکراین د ختیځ لوهانسک سیمه ایز والی سرهی هایدی د جون په 18 نیټه په ملي تلویزیون کې د وینا پر مهال په ډاګه نکړه چې آیا د ایزوت کیمیاوي فابریکې اور وژل سوی یو کنه. خو ویل چې په سیویرو دونیتسک کې جګړه روانه ده چېرته چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسي ځواکونه پر شا وتنبوي. روسي ځواکونو پر دغه ښار پراخ بریدونه پیل کړي دي. هایدی وویل چې روسي ځواکونو د ستراتیژیک ښار شاوخوا 90% کنټرول په لاس کې اخیستی، خو اوکراني ځواکونه د کیمیاوي بټۍ شاوخوا د دوی د مخنیوي هڅې کوي. روسي پلوه جنګیالیو مخکې ویلي وو چې دوی دا ځای نیولی او مخالف ځواکونه یې محاصره کړي دي. د بیلتون غوښتونکو یو چارواکي رودیون میروشینګ په ټلګرام انټرنیټي شبکه کې لیکلي: په ایزوت کیمیاوي فابریکا کې د اوکراین د جوړښتونو یوه کوچنۍ ډله نور نسي کولای چې له دې فابریکې څخه ووځي. د دوی د تیښتې ټولې لارې بندې سوي دي. هغه ومنله چې ملکي وګړي هم شای په دې فابریکا کې له جګړې پټ وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادومیر زلنسکي له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې د وسلو لیږد چټک کړي، ځکه روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې ډېره برخه بمباري کړي. زلنسکي د جون په 13 په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیه غواړي د دونباس هر ښار ویجاړ کړي. جرمني چې د روسیې له یرغل راهیسې اوکراین ته د وسلو تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، د شپیګل مجلې په وینا د وسلو د صادراتو په اړه خپلو مقرراتو ته بیا کتنه کوي چې د اوکراین غوندې دیموکراسیو ته وسلې ورکول اسانه سي.
د روشتو میرمنو روختیا پالان وای د روشتو میرمنو شمیر ورستر بلې په زیاتېدو ده، او په روختیایي مرکزونو کې هم د دوی د درمنن لپاره کافی ظرفیت نشته.
د څوارلس کالو چې زی واده کړم چې واده سوم نو د خواښ خبرې
عادلی په څوارلس کلنۍ کې د خپل خوښې پرته واده کړی. د عادلی د روغ د کېدو کیسې د ژوند د نورو سخت ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوښي اخیستی.
دام کرات کول زبام کرار کرار لاند د په بغل کې برته من چې یو د دراک دو د دراک کرار کرار دا غس کرار وسره مختص وم او کرار بده د سره د ورځې یو ورڅ کول یو ور لاړ دو ور دا تک کال کې چې ز پخته يم.
خدای واز عدالت نه چې کورنۍ غړي دروغ کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاون په وسیله او یا هم د نور خپلوانو لاري نشه کول ته تشویق شوي وي. د عدلی څلور اولادونه دي. مشره لوري واده شوی خودري پاتې نور اولادونه په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوې دي. نو موري اوس مهال په فرا ولایت کې د خزو ماشومان لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستر ده. لدی سره هم مهاله روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافی امکاناتو د نشټون خبره کوي. په فرا ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي راډیو سره خبرو کې موبایل
ای بسترهای فعلی ما به هیچ وجه
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي. د دې لپاره چې د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو پروختون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینه او روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزوي خو وسته غستونزي سیاتي شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سن نمریگی جامعه او تنظیفاتو پا برخه کی هم کم اختراغلی مخکی با موگ ده ناروغانو لپاره ترکاری درلوده او نور مواد خوز موگ ده گازو او نور سنتوکو پا برخه کی لستونزو سرمخیو موگ ده سرال دی چی اجمنی را کل شوی او ویل شوی چی امکانات مو در تخکو
د ازادي رادیو له نشي توک سره د مبارزي ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول په نشي توکو دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله، خو بیا هم په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره له دې چې د ښځینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دي وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشه یي توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي وو چې شاوخوا 850,000 مېرمنې له نشه یي توکو څخه استفاده کوي چې په کلني ډول شاوخوا 2,800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
هل رسپانی لیکلی د کانګرس غړي د افغانستان په اړه د بایدن له حکومت معلومات غواړي. رسپانه وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به د بایدن د حکومت له غړیو سره په یوه غونډه کې له افغانستانه د وتلو د څرنګوالي په اړه پټه غونډه جوړه کړي. دا غونډه به د روان جون په 15مه یعنی د راتلونکي چهارشنبې په ورځ جوړه شي. په دې غونډه کې به چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، د افغانستان د پالیسۍ په اړه هم خبرې وشي. هل ورځپاڼه زیاتوي یوې سرچینې چې د دې غونډې په اړه یې معلومات لرل وویل د بهرنیو چارو وزارت حاضر دی چې د غونډې یوه برخه علني وي څو له ځینو معلوماتو عام خلک خبر شي. خود استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه چې اکثره غړي په دیموکرات ګوند پورې تړاو لري ټینګار کوي چې غونډه دې د بندو دروازو شاته دایره شي. د دې کمیټې مشري د جمهوریتپال ګریګوري میکس په غاړه ده. د کمیټې ویندوی هلو رسپانی ته ویلي چې په غونډه کې به پر هغو مسئلو بحث وشي چې د افغانستان د پالیسۍ په تړاو دوی ته اهمیت لري او اکثره داسې خبرې دي چې باید علني نه وي. ویندوی همداراز وویل کمیټه په پام کې لري چې د هغې پریکړې په شمول چې په نتیجه کې له افغانستانه ځواکونه وایستل شول د افغانستان پر پالیسۍ د پوهېدو لپاره ښکاره او پټې غونډې ولري. د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوه مخکښ جمهوري پال غړي مایکل مکال له هیل رسپانې سره په خبرو کې په دې نهیلي شوولې چې د 2020 له اګست څخه تر اوسه پورې د افغانستان په اړه یوازې یوه غونډه د کمیټې د ټولو غړیو په ګډون جوړه کړې ده. دی وایي دا د امریکا د خلکو حق دی چې په دې اړه شفاف او کره څېړنې وشي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان په باب د استازو جرګې د کمیټې په اجتماعي غونډه کې ګډون وکړ. بلینکن او نورو چارواکو څو ځلی نور هم د استازو او سنا جرګو د استازو په غونډه کې د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. ټاکل شوې ده چې په پټه غونډه کې له 2010 څخه د 2020 تر اګست پورې د امریکا د حکومت پر افغان پالیسۍ رڼا واچول شي. په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزارت 15 جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته زرګونه هغه افغان کورنۍ چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې وه لا هم په افغانستان کې پاتې دي. په دې موضوع واشنگټن پوسټ رسپانې لیکنه خبره کړې ده. رسپانه وایي تیر کال د بایدن حکومت له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو سره هم مهاله تر 6,000 ډیر افغانان امریکا ته راوستل، خو زرګونه نور چې غوښتل یې امریکا ته لاړ شي ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا متحدانو په افغانستان کې پاتې شول. ورسپانه په دې اړه د فوزي پنوم د یوې شزي کې سخت پر کړې چې په دې ډول کسانو کې شامل ده. واشنگتن پوسټ امریکایي چارواکو په قولي کې چې د فوزي په شان د افغان کورنیو یو ځای کول د دوی لومړیتوب دی او امریکایي چارواکي د افغانانو د استلو په اړه خبرو ته دوام ورکوي او دا کار له دې سره سره کوي چې په افغانستان کې ډیپلوماتیک یا پوځي حضور نه لري. دولس بجاو دیرش دقیقی شوی ده دی سات لند خبرونه. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازی توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل. د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دا چاودنه نن سهار څکم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ د امنیه قوماندانۍ یو افسر چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه سهار 9:45 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې د نښلول شوي ماین د چاودنې له کبله شوې او یو شمېر کسانو ته مرجوب له اوړ اړولې ده. له کندوز څخه هم یو خبر وایي چې د دغه ولایت په مرکز کندوز ښار کې چاودنه شوې خو تر دې دمه د مرجوب له کره شمېر نه دی څرګند. د کندوز د امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل عبیدالله عابدي پیش تاییدوي خو وایي چې په نتیجه کې چاته مرجوب له نه دی اوښتی. د ورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قوماندانۍ ویندوی آغا ولی قریشي ازادي راډیو ته وویل دا پېښه د چارچینو ولسوالۍ په تګاب سیمه کې تېره ورځ هغه مهال وشوه چې درې ورځې وړاندې یوې خوا د بلې درې تنه لومړی وتښتول او بیا یې وبښل. تمره چې نن له افغانستان د حج فریضې د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي د حاجانو د لومړی ډلې الوتکه به نن د کابل له هوایي ډګره والوزي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وای ایران د اتمی وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی. د پرون له ټلیګراف رسپانې سره په خبرو کې ویل کلویدیز د ایران په وړاندې ونه دریږي، دا هیواد به ژر اتمی وسله جوړ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فینګ هین نن یکشنبه وویل د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو ښه کېده له امریکا سره تړاو لري ځکه چې د دواړو خواوو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن څو ساعته وروسته په دوهمه شلو وره مسابقه کې یو بل سره مخامخ شي. پرون د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د افغانستان تیم پښ پژو وکټونو وګټله.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونیس پروگرام نور بستې خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. دا سیمهال چې سعودي عربستان اعلان کړی چې شذې کولای سي بلا محرمه د حج لپاره ورسي. د سعودي عربستان د نوي پریکړې پر بنسټ مسلمانې شذې لدې ورسته کولای سي چې پرته له شرعي محرم څخه د حج فریضې ادا کولو لپاره د هیواد ته ولاړ سي. د تیر کال تر اگست میاشتې پورې لا افغانستان له هغو اسلامي هیوادونو یو و چې په نړۍ کې شذینه سفیران درلود، پارلمان درلود او خلکو شذو ته رای ورکړې وې چې په ولسي جرګه کې د دوی استازیتوب وکړي. د ولایتونو لپاره د شذینه مرستیالانو ټاکل د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمانونو څخه یو و. دا چې افغانستان د شذو د حقونو په برخه کې څه ډول روان دی، آیا پرمختګ کوي، کولای سي که پر شاتګ یې کړی دی، له خپلو میلمنو سره به په دې برخه کې خبرې کوو. زموږ میلمنې نن په نور بس دی خبرونه کې د افغانستان د جمهور غوښتونکو ګوند مشر عادله بهرام نظامی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل خبرې کوي. دوی ته به شرغلاست وایو. زموږ لومړی میلمنه اوجی امیل له موږ سره د تلیفون لارې وصل سوی ده. اوجی جانې، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
تاسو نه مننه، زما سلامونه تاسو ته درنې خور.
عدل جان بهرام ته وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته هیله مند یم چې ټول روغ جوړ خوشاله او د ژوندانه په ټول ډګرونو کې تل بریالي اوسي.
تاسو واوریدل چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی دی چې ښځې کولای سي پرته له محرمه دغه هیواد ته ورسي او حج وکړي. ستاسو په نظر دغه څومره الهام بخښونکی اقدام دی د نورو مسلمانو هیوادونو لکه د افغانستان لپاره؟
واقعا نه یوازې د نور هیوادونو دپاره، نور هیوادونو کې خو دومره به ستونزې نه وي، اما په افغانستان کې واقعا دا د ځمکې پر مخ د دې ښکلې ژوند بخونکي ستوري پر مخ یوازینی اسلامی هیواد دی چې بالکل د نور اسلامي هیوادونو نه، هغه ځاینه چې اسلام د هغه ځاینه راپورته شوی دی او د اسلام د هغه هیواد نه نشات کړی دی. تو فکر وکړه چې زه خو په دې خوشحاله یم چې هغوی داسې فرمانونه صادروي چې دا نورو ته الهام بخونکي باید وي، او دا خو زموږ اسلام بالکل متفاوت دی، بالکل بل ماډل اسلام دی. دوی داسې کارونه کوي چې بیخي خلاف د ټول اسلامي وادونو نه، هغه شرعي فرایض چې باید خلک ولري او هغه باید ادا کړي د هغه پیرو سي، متاسفانه د هغه په خلاف دی ودرېږي. بیخي سړی اندېښمنه شي چې دوی څه غواړي، دوی د اسلام نه څه تعریف لري، دوی څه غواړي د اسلام سره وکړي. اسلام خو هغه اخلاقیات دي، هغه برخوردونه دي چې د یو ټولنې د نظم د جوړولو دپاره هغه کارول کېږي. نو داسې خو نه ده چې ژوند هره ورځ د ژوند ساحه محدوده شي، سخته شي، درنه شي، غمګینه شي او سړی کار ونشي کولی. نو موږ هر شپه هر ورځ داسې خبرې اورو. هغه طنز خو بالکل ټوله دنیا کې مشهوره شو چې دوی نور نه خدمات غواړي وکړي، نه حکومتداری په هغه چلونو باندې پوهیږي، نه ځان پوهوي او نه د خلکو پروا لري، نه خدمات کوي، به فقط دا ښځه دې داسې کي او دا ښځه هسې وکړي، مکتب دې داسې شي او مکتب دې هسې شي او مکتب دې وتړل شي. دا باندې نو ژوند و حیات دی او ټولنې پرمختګ کول ناممکنه ده. نو ته فکر وکړه چې هغه هیواد چې هغه ځاینه اسلام ټولو اسلامي نړۍ پېنه پیروي کوي، هغوی داسې ښه ښه قوانین خپروي هره ورځ، مثلا چې دا ښځې ډرایو کولی شي یا بې محرمه ځي خپل د حج فرایض ادا کوي. دا دوی د پاره زه نه پوهېږم د دوی غوږونو کې څنګه معلوش دي، دوی ځان کاڼه اچوي قصدن، دې کې کوم راز دی، کوم خبره ده چې دوی اته د هغوی نه هم پیروي نه کوي. نو ته باور وکړه چې زما سره ملګری ده چې هغه دېرش کاله په کاناډا کې ژوند کړی دی، اوس دلته ما سره ژوند کوي. هغه ډرایو کوو، یو وارې موږ یې ودرولو، هغه شپه شپه هم نه وه، مازیګر وو، ویل کومه د محرم دی. یو وارې دې میرمنې وویل چې ته خو د شپې کینې نوي نوي فرمانونه د میرمنو پاک لته خپروي، نوي نوي چورتونه وایي، فکرونه وایي چې دا ښځه به څنګه زه وکولی شم غمګینه کم خفه کم. د دې ساحه په ټولنیز چارو کې، په علم کې، په پوهه کې، په سیاست کې، په ټولو کې د ته یو تکلیف باید ورسوي. د دې دپاره ته تمام ورځ ستاسو سوچونه داسې دي. نو ته دې بېګا کینه او یو فرمان بل صادر کړه چې هر افغان میرمنه باید دوه میړونه وکړي، یو یې نفقې پسې لاړ شي او بلې بیا د محرم پیس ما سره یو ځای وګرځي. نو بس هماغه و چې دې خندلې خو موږ یې خوشې کړو. نو داسې حالات دي. تاسو فکر وکړئ چې په د ورځې چې موږ د کوره ووځو دونه په تکلیف یو دونه تحقیر کېږو، یو استاد، یو معلم چې د دې ټولنې د انسانیت د جوړولو دپاره هغه ودرېږي، هغه د یو عالم پریشانۍ سره کله چې سرویس ته یې نه پرېږدي چې اوس هغه سوچ وکړي چې میرمنو ته اوس ځانګړې شوي دي سرویسونو کې، بیا یې نه پرېږدي او بس ټول تنقیص شوي دي. یا وي مثلا اوسېږي په قلعه زمان خان کې، د ده مکتب دی په سره کوتل کې، دا په سو موټره کې څه رقم ځان ورسوي څه وکړي. یو کور دی په ارزان قیمت کې، دا دی مکتب شوی دی اوس په چل ستون کې، دا څنګه ځان ورسوي؟ کومه د پیسې، کومه د سرویس، کومه د نظم، کومه د ترانسپورت، څو کې دا په خپل د ټول وختونو په لارو کې تیریږي، دا څنګه ځان ورسې، دا څومره لوی تکلیف دی. دومره یو بې نظمي د په معرف کې د میرمنو د پاره دومره سختي ده چې هیڅ پوښتنه مه کوه. تور په ژړا دي، ټول لاس او ګریوان دي چې یا د ولګې نمرو ماشې خو درک نه لري، بیا هغه رسمیت چې لاسه ورکړو. موږ څومره ولې اندېښمن یو خپل راتلونکي دپاره، خپل برخلیک دپاره. په داسې یو ماحول کې ژوند کول میرمنې دپاره څومره سخته ده. دوی چې په اقتصادي چارو کې خپل کورنۍ اقتصاد کې دوی سهیم ول او خپل د نارینه و سره اوږه په اوږه او څه امکانات یې راوړل هغه لاسه ورکړل. نو دا په کور کې شوه، نارینه په کور کې دي. ته باور وکړه چې یو مړی وچه ډوډۍ پیدا کول ډېره سخته ده، ډېره ګرانه ده.
مننه اوږې جان. بلې، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه عادله بهرام نظامی صاحب هم له موږ سره وصل شوې ده. بهرام صاحب، تاسو ته شرغلاست وایم. تاسو واورېدل چې دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان دولت مسلمانو ښځو ته پرته له محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. تاسو یو څه پر دې مورد باندې خبرې وکړي چې په نورو مسلمان مانو هیوادونو لکه پاکستان، انډونیزیا، بنگلاديش او د نړۍ نور ګڼ مسلمان هیوادونه هلته چې ښځې فعال دي او په سیاست څخه نیولې تر طبابت او تر ساينس او تر ټکنالوژي او تر هرې برخې پورې هلته دوی په د ژوند په هر چاره کې ګډون کولای سي. خو په افغانستان کې تر اوسه پورې لا د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې دي.
ډېره زیاته مننه مخکې له دې چې زه خپل خبر شروع کوم، تاسو قدرمنې میلمنې ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ته د تاسو تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. واقعا چې دا یو ډېر ښه زیری دی او دا د اسلام د رشد په خاطر، د اسلام د ښه مرسي کېدو په خاطر باندې دا یو ډېر غټ قدم دی چې جدي. اما موینو چې د دنیا آلمان، د دنیا ستر ستر شخصیتونه چې په اسلام کې تحقیق کړی، نن د افغانستان په حق لدی ډېرې غټې غټې تصمیمونه چې نیسي، هغه یو تصمیم دا و چې ټولو علماو په مشترکه دغه مسله اوکې کړله یا یې تایید کړله چې نه باید نجونکۍ د مکتب نه مانع شي، ښځه د کاره مانع شي. او کله چې د نړۍ غټ غټ عالمان، دینی عالمان په دې باندې فتوا ورکوي چې نجونې او میرمنې حق د تحصیل لري، حق د کار لري، اما بیا رسو بیرته خپل هیواد ته، د خپل هیواد مشکلاتو ته او د خپل هیواد علماو ته، د خپل هیواد حکومتدارانو ته، نو بیا سړی بیخي حیران پاتې شي چې دا دلته څه خبر ده چې دی په دمره غټه سطح علماو ته چې باید احترام وشي هغه فتواوې نه منل کی. او هو سم چې عربستان سعودي چې واقعا هغه اولین مرکز د اسلام د نشر مرکز دی او هغه هم چې د ټولو مسلمانانو نو کور دی، د عبادت کور دی او د هیلو کور دی. نن د غوزه د ښځو په نفع باندې فرمانونه صادریږي او موږ تابع د مسلمانان یو، تابع د خدای پاک د کور یو، تابع د علماو د فتواو، هغه فتواو چې د افغانستان د خلکو د ټول نړۍ د مسلمانانو په نفع وي. اما بیا رسو بیرته په افغانستان کې هغه هیڅ نه منل کیږي. زه فکر کوم چې د دو دلیل باید د امارت اسلامي د مشرانو نه پوښتنه وشي. کاشکې په دوبس کې نن د موږ سره د یو کس وای او دا دلیل یې ویلی چې ولې دی نه غواړي چې حتی د عربستان سعودي فیصلې هم نه مني او رد کوي او دو ته هم حاضر نه دي چې دا ومني. دا دلیل څه شی دی؟ زه خو په دو کې هیڅ داسې منطقي دلیل هر څوی چې وپلټم نشم پیدا کولی. کله چې د نړۍ علماو اعلان وکړ چې دنجونو د مکتب مخه نه باید ونیول شي، د ښځو د کار مخه نه باید ونیول شي، اما بیا هیڅ عکس العمل د دو فتواو په مقابل کې نشته دی. نو دا یو ډېر غټ پرابلم دی. زه فکر کوم چې دا نه تنها چې د افغانستان آن د تباهۍ باعث ګرځي، دا په خپله د نظام ضعیفه ښیي او د نظام بې خبره د اسلامي فوائد نه خی چې د دې هر څه سرکشي کا او کدی به دوه دلیل لري د تبعید یازر وای دی باید خپل دلیلونه ویل چې د افغانستان خلک په دې لوي نن په افغانستان کې هغه فقر چې په افغانستان کې روان دی هغه ستونزې په چې افغانستان کې روان دی واقعا په نور نړۍ کې شته دي نن ټول نړۍ په ستونزو باندې بوخته ده اما په داسې سطح چې نن په افغانستان کې مشکلات موجود دي نن په افغانستان کې سختۍ دي بیا په تېره بیا په میرمنو باندې هغه هیواد چې د هغو د نیمایي نه زیات وګړي میرمنې دي ځکه ټولې کونډې رندې دي ټولې بې محرم شرعي نه دي ټولې کونډې شوي دي نن دوی په سختو مشکلاتو کې لاس وی او هیڅو کې دا غږ نه اوري زه فکر کوم چې که دوته جدي توجه ونه شي او د نړۍ په تېره بیا اسلامي هیوادونه دوته توجه ونه کړه هر مشکل هر تبایی د فقر نه د بېسوادۍ نه د بدبختۍ نه پورته کیږي تروریزم د کومه ده فایده کیږي هغه جاهل خلک چې کله مکتبې نه وي ویلی د کینې سرغټي هغه باعث د هر تبایی کېدای شي او یو کس چې په علم باندې بسیا وي هغه درس ویي سهولت ژوند ورته ایجاد وي هغه نه غلې ته مخه کا نه ترور ته نه نورو منفي اړخونو ته مخه کوي نو ځکه چې بیا په افغانستان بیا په یو مرکز د تبایی تبدیل نه شي زه فکر کوم چې د اسلامي هیوادونه د په اول قدم کې دوته جدي توجه وکړه دو په خاطر باندې چې درسته ده ټوله نړۍ کې هغه هیوادونه شته دي مثلا ملل متحد نور د ټول تصمیم باید تصمیم ونیسي اما موږ ته چې په دو خاطر چې د اسلام نوم بد نشي اسلام نور منفور مرسی نشي د افغانستان د ادرس د دو مسایلو باید جدي مخه ونیول شي او د امارت اسلامي محترمین باید حتی عاجل په دو باندې د غوښته تصمیم ونیسي چې نه د افغانستان خلک ستې په نړۍ کې منفي مرفي شي او نه هم اسلام نو زه په خپل شخصا په دوه مسله باندې هیڅ پوه نه شولم او په نورو هیوادونو کې چې میرمنې سیاسي فعالیتونه لري مثلا زه د هیواد نه بهر یم دلته زه وینم د میرمنو اسکلتي ته هیڅ نه وه تعصب چې یو اسلامي هیواد کې ژوند کمه ما د میرمنې په مقابل کې داسې قوي نه د سیاست په برخه کې نه د تحصیل په برخه کې نه د صحت په برخه کې ما داسې کوم تعصب ونه لیده طبعا په کورنیو کې مسایل کار ته پورته کېږي وړې وړې خبرې دي چې هغه مو نشو دوته هغه کولی راجع کولی چې دلته ښځه ته تهدید لاندې ده طبعا انسان د انسان کمی کاستي لري نارینه و کم ځینې خبرې شته دي په میرمنو کم شته دي دا نشو کړلی چې نارینه کې هره منفي خبر وي موږ هغه وایو چې نه خو نارینه دی او دا چې په ښځه باندې یوه خبر پورته کېږي ووایي چې والا ښځه ته تهدید لاندې ده اما په افغانستان کې واقعا چې د ښځو ژوند د نجونو ژوند ډېر د خفګان وړ ژوند دی من چې د دوه چې افغانستان خلک په څه مشکلات اخته دي خو به یوې خواته کېږدو اما دا چې یو انجلکی تحصیل که هغه خپل فامیل ته یو ښه پیام دی یوه مور چې باسواده وي ښه اولاد تربیه کولی شي ټولنه ورسه سالمه کیږي او نن چې د ښځې مخنیوی د تحصیل کیږي مثلا که دی حج ته میرمنې پرېنږدي بدون د محرم شرعي نه ما مخکې خبرو کوو چې افغانستان کې نیمایي نیمایي نه زیاتې میرمنې دي او ټولې کونډې رنډې دي نو پس دی حق دی هیڅ عبادت نه لري د هیڅ حق د ژوند نه لري زه فکر کوم چې دا د منطق نه لري خبر ده او دوته باید ډېره جدي توجه وشي
مننه ډېره اوژجانې تاسو واورېدل چې بهرام صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې د دوی په وینا په تېره بیا د ښځو حقونه نقص شوي دي خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دا څه په افغانستان کې نشته چې د چا حقونه نقص شوي وي یا نقص شي د ویلي دي چې د اسلامي امارت د په وینا لخوا چې د طالبانو حکومت یادوي دا وایي چې هغه هڅه کوي چې هغه برخو کې رسیدګي نه ده سوي ورته رسیدګي وسی تاسو د مجاهد صاحب د دې خبر سره څومره موافق یاست چې دوی وایي په افغانستان کې د هیڅ حق نه دی نقص سوي
متاسفانه چې دغه وایندویان نه پیغام چې څنګه د ټولنې کې چیرته چې دی په هغه کوټه کې اوسیږي یا کړکۍ لري چې بیرون وګوري دا خلک وګوري چې خلک په څه وضعیت دي. دوی دائمان همیشه هغه ورځ نه اول ورځ نه چې دوی راغلي دي دغه ټول ویندویان دومره بې مسؤولانه خبرې کوي، دومره هر هغه تهمت، هغه بهتان، هر هغه څه چې دلته نیمګړتیاوې دي خلک وایي، دوی په ډېر آسانۍ سړه سینه وایي نه داسې نه ده، داسې نه ده او داسې شوې نه ده، دا نه منو، دا داسې چې واقعا د خلکو زړونه چوي چې دوی څنګه په کوم سترګو په کوم مخ د دې بیچاره ولس په مخ کې دوی دومره ظلم زور روان دی، خلک تباه شول، برباد شول، بیزته شول، فقر، بدبختی، ناداری، ایس یو د هستی د بقا لورې د هر چا نه بیخي ورک دی. دوی بیا کینی خلکو ته وایي، خلک وایي چې نور خلک هم باید په دې اداراتو کې صحیح موسی، مثلا په حکومت چې چارو کې دوی بیا څومره وایي بیخي زیات اتا زموږ نه بیخي زیات دی برخه لري، هغه مامورین شته دي. تو فکر وکړه دا څومره بې منطقي ده چې دوی داسې استدلال کوي، هغه یو حکومت چې تبدیلیږي نو آیا هغه ټیټ رتبه مامورین باید ټول د یو سر نه باید ایسته شي، باید نوي کسان راشي؟ دوی داسې فکر کوي چې باید داسې شي، نو هغوی خو تصمیم ګیره نه دي، هغوی خو پاس په هغه پوړیو کې نه دي، په هغه چوکیو کې دوی کار نه کوي چې دوی کولی شي چې حکومتي چارو کې د دوی آواز څوک واوري او د دوی هغه خبرې کوم یعنی د هیواد په چارو کې په تصمیم ګیریو کې کومه ونډه دوی ولري، د دوی نه څوک پوښتنه وکړي. دوی بیچارهګان په کورونو ناست دي، کله په هفته کې یو ځلې راځي، کله ورته معاش ورکوي، هغه ناچیزه معاشونه ټول کټ شوي دي، ډېر کم شوي دي، هماغه ته هم خلک اړتیا لري. او بیا د خوراک مواد دومره اوچت شوي دي، هر ورځ آسمان ته خیژي. دا بل رقم انسان وژنه ده، دا بل رقم چې راکړه ورکړه نشته او پیسې نشته، بانکي نظام رنګ دی، کار نشته، عاید نشته، انسان دی خو مجبور دی، خوراکي مواد خو هغه ابتدایي او ضروري شیان دي چې انسان ورته ضرورت لري، بې د هغه نه خو مري کنه. اما هغوی هره ورځ چې بازار ته موږ ځو یو شی ته وګوره، نن یو قیمت لري، سبا عین آسمان ته پورته شوی، خی خلک څه وکړي؟ خلک خو نور مري، خلک تباه شول، برباد شول. اوس په دې ټولنه کې دومره جرم جنایت زیات شوی دی، زه چې مرم زما اولاد چې مري زه مجبور یم یو څوک ووژنم، زه مجبور یم غلا وکړم. دا ټولنه د دې مخه هیڅ څوک بیا نشي نیولی، دا ډېر خطرناک حالت دی. او حکومتونه او دوی دومره دل بالا او دل کلان ناست دي، هغه ته خاطر جمع نه خلکو ته امید ورکوي، نه یو ډاډ ورکوي چې داسې به وکړو یا به داسې وشي، نه وایي چې هره ورځ اولیه مواد، دغه غذایي مواد، دغه خوراکي مواد دومره اوچت شوي دي، هره ورځ تر بلې فرق کوي، اوس آسمانونو ته ختلي دي. خلک باید څه وکړي دې حالت سره، دی چې مقابل دي څوک یې مسؤلیت اخلي؟ حکومت وایي چې تا موږ خو ذمهواري نه ده کړې، تاسو ته روزي رسان الله پاک دی، نو کوم چې راغلي د دې دپاره نه یې راغلي چې تاسو دپاره کار وګورو، تاسو دپاره ستاسو ستونزو د هوارولو دپاره باید موږ واوسو. نه، نو په داسې یو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، نه یوازې د ښځو حالت خراب دی، بلکې د ماشومانو، د ځوانانو، د نارینهوو، یعنی په لاره کې چې روانې ته به وایي چې یو بیروح کالبوت روان دی او ډېر نگران دی خپل راتلونکي دپاره، فکر کوي چې خدای او څه به شي، یعنی لاره ولودن ورباندې ورک دی، ډېر بد حالت.
مننه اوژیجانی. بهرام صاحب، تاسو د اوژیجانې خبرې هم واورېدلې، او زه غواړم چې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې یو راپور ته هم اشاره وکړم چې ویلي دي چې پر طالبانو دوی انتقاد کړی دی، او دوی ویلي دي چې د طالبانو د بیا راتګ سره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن شوی دی. او د دغې ادارې د یوې څانګې مسؤل یې ویلي دي چې پر طالبانو باید د طالبانو په مشرانو باید
سفر بندیزونه بیرته لسره ولګول سي او دغه وړاندیز دې مطرح کړی دی. ستاسو په نظر آیا دا ډول اقدامات د نړیوالو لخوا څخه به پر طالبانو باندې فشار زیات کړي چې دوی له افغانانو سره یعنی خپل چلند ته لکه تاسو چې ویل چې دوی دا ډول چلند کوي هغه چلند ته تغیر ورکړي؟
یقینا هغه گزارش چې خبره شول هغه وقتونه چې په افغانستان کې تیرېدل او تیری یې د دونه هیڅوک هم سترګې نشي پټولی او کناړۍ هم دوته جدي نشي. زه فکر کوم دا وضعیت به نور هم مخ په خرابېدو ولاړ شي. هغه حکومتونه چې جوړي دو په خاطر جوړي چې د هغو مملکت وګړیو ته سهولتونه ایجاد کنه چې هغو باندې نورم قیدات او نورم مشکلات زیات شي. نو یو وزنۍ لاره د مسایلو د مخنیولی چې مخه یې ونیولی شي او د قیدات منځه پورته شي او هغه څه شی چې اصول دي او د بشر حق دی هغه بشر ته ورسول شي، یقینا دا یو ډېره دقیقه لاره ده. باید حوال په دو باندې ډېر جدي فکر شوی وای چې حوال د سفرونه دوام دا مجالس چې بیرون د افغانستانه نیول کې یا هغه ممالک چې دوی داخل د افغانستان ته د دې نمایندګان ورځي اول ته جلسې نیسي، مثلا د ډېرو مملکتو شاهدان چې وزیر خارجه او بلبل نمایندګان یا خبر دی سه خبرې وکړلې. هر ملک حق لري چې یو ښه هغه ولري یو ښه حکومتداري ولري او هغه حکومتداري حق لري چې نړۍ په رسمیت وپیژني. نو هغه وخت باید په رسمیت وپیژندل شي چې په کې هغه د هغه ملک هغه وګړي آرام او سا اوسي. په افغانستان کې هغه آرامي او سهولت د ژوند اجتماعي ژوند سهولتونه ډېر هم په خطر کې دي هم نشته دي. درسته ده چې هغه شدید جنگونه هغه شدید ترور رو هغه مسایل به کم شوي وي یا به داسې وي چې هېڅ به د نشر نه به پاتې وي څوک به نه پې خبري، اما دقیقه خبرم دا ده چې په دو خاطر چې افغانستان په نړۍ کې یو هغه هېواد دی په سیمه کې هغه هېواد دی چې د اقتصادي لحاظ نور هېوادونه یو د بل سره وصل کیږي. نو په دو خاطر ضرورت دی چې افغانستان په یو سوکاله او په یو آرامه هېواد تبدیل شي او د آرامۍ او د سوکالۍ مسله یو جدي حرکت دغه دی چې د نړۍ هېوادونه د دو مشرانو باندې بندیز ولګوي، د ملاقاتونه یې ورکم کا یا تا خود ته واخلي چې دوی باید دو مسلې ته تغییر ورکا او نه باید د دوی نور هم باید خرابېدو د سیمې او د خپل د افغانستان شي. یقینا زه د دو مسلې طرفدار یم که چیرې د نه حاضري د وضعیت ته تغییر نه ورکوي باید د په سفرونو باندې بندیز ولګول شي، ځکه دلته خو خدم بشر ده، دلته خو خدم انسان ده، دلته خو ما وم چې غټ قرباني دلته میرمن او ماشومان ورکړي. هغه میرمن چې کونډه ده تلوش ماشوم شپږ ماشوم سیدي، نو دلته غټه قرباني بیا په جنګ کې ښځه قرباني شوه، ماشومان قرباني شول. هغه نسبي سوله کې چې نن یې طالبان سوله بولي په سوله کې بیا هغه د میرمنې او ماشومان در بدره دي. تاسو وینئ چې د هېواد نه یو غټه بدنه د هېواد جدا شوله، ټول ووتل، ماجر شول، هیڅوک بیرته وطن ته زړه نه کوي. نو خو د افغانستان په افغانانو ګډ کور دی، باید هغو کې آسودګي راشي. موږ نه باید په نورو هېوادو کې د ماجر په صفت باندې ژوند وکړو، ځکه موږ خپل هېواد لرو، باید خپل هېواد آباد کړو او د دو آبادۍ په خاطر باندې غټ مسؤلیت د طالبانو دی چې هوست د حکومت پرست کې دی. هغې باید تلاش وکړه چې یوه دوره د دې ناکامه دوره وه، توره دوره وه چې په ټوله نړۍ کې تنن ورځنه د دې په مقابل کې جنگونه وو، د دې په مقابل کې منفي حرکتونه وو، یعنی د قتل چپ رسمیت نه پیژندل. ولې چې یوه مرحله راغله چې کله د سولې پروسه شروع شوله، طالب په یوه حقیقت تبدیل شو او د سولې ته کېناستل یوه سیاسي سیمه تره ډاله شوله. نو په دو خاطر دی باید خپل نوم او نشان باید حفظ کا، د حفظ په خاطر باید دی ټولو وګړو ته اکه نر دی که خدی دا غیف و خوخو ترسیدگی وکا. افغانستان په دو شکل نه آبادی، انوز هم د سیاچال په طرف روانی او حال تا بیا نوریم بر بخصی زیگه دل که اگه افغانستان چه سرحدونه یواد دی، اگه افغانستان چه سل مشکل لیری، انتا دیر آسان تروریستی گروپونه نرشت کرلیشی، دیر آسان حال تا منفی ډلې پیدا کېدلای شي او نړۍ ته تهدید کېدلای
شي. ډېر ډېر مننه بهرام صاحب ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې، او اوجی امیل صاحب ستاسو څخه هم ډېر مننه چې تاسو لمر سره ګډون وکړ. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.